او د دې ستراتیژي لمخې روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه د افغانستان په اراضي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چلی کوي. داسې دی چې ولو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې دا اوسنی حاکمیت نه ده او دا اوس چې مثلا اړیکې لري دا اوسنی حاکمیت سره او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمیت پېژنم، تاسو ماته ووایئ څه شی به کوي؟ دې اړیکې کې به کوم ستراتیژي رامنځته شي؟ کوم ستراتیژي تړون به رامنځته شي؟ نه، همداسې چې ځواب ده چې هرې اړیکې د هماغه هیواد د ملي منافعو د ستراتیژیکو منافعو پر بنسټ ټینګېږي. نو سبا به همدا کار کېږي، نه نن به کېږي، نن په یو نوم کېږي، سبا خو به نه. بله دا چې اوس
د پرسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه؟ کوم بل هیواد روسیې یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت په رسمیت چا نه دی پیژندلی. که سبا بل حکومت راځي، هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګرانسي مونږ لرو ښاغلی څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ به رسمیت وپېژنو چې هغوی به د افغانستان سره اړیکې وپالي قراردادونه به امضا کړي؟
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي. یعنی یو څوک له یو بل هیواد سره موافقه کوي، مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل. یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي، لیکن که د طالبانو په وخت کې له چا نه څوک قرض واخلي، د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید ورې نه کوي، هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی.
دسې نه ده ښاغلی سرلان، د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي. دا ریسک هغوی مني، ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پېژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پام دوستي. دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه معاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پېژندلې یا نه وي، یا نه کوي، د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم. دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار ولري، هیڅ شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخ کېدای شي، مخکینه ونه لري ګر شي. یعنی دسې پرېسیدنټونه شته دي، دسې فابریکې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی سروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کاله پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیا چې ورته ویلې موږ اولین هیواد چې په رسمیت نه پېژندو، بیا ترکیې، بیا فنلنډ، بیا داسې نور. دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی په رسمیت نه پېژني، اما اوس سره یو ترکیب اړیکې صاف وي. خو پرسې زه غواړم دغه تیوري وغږېږم. زه مثلا ډېر شدید من تحقیق د اوسني حاکمیت، اما هغه شی وایم چې روان دي، هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو. موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو، هغه بله خبره. دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې پاللی. مثلا تاسو وګورئ ښاغلی سره، زه په جمهوریت یو ډیپلوماټ، ما ته د روسیې سفارت داسې معلومیږي، داسې معلوم دی تاریخ کې تاریخ چه او پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم، سلسه او تحلیل کولی شم. ایجي کې څه تغییر راغلی؟ څه تغییر؟ عینی حالت، عینی حالت. البته چې روابط مثلا د ډیموکراتیک ګوند چې بابا هلته بل رقم کې مخکې د داود خان په وخت کې بل رقم کې، اما اوسني شرایط کې دې اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا. بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسو چې د تاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ آسیا هیوادونه کېږي، نه روسیا. روسیا یوازې داسې ډیکلریشن په سطحه د دې چمتووالی ښودلی چې غواړي
بله په ټاپ کې برخه اخیستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا هغه لري دلچسپي لري د روسیې سل
دلچسپي لري اما تر نن پورې کوم شی د سی نه ملموسه کار کوم قرارداد حتی هغه ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند د روسیې افغانستان سره ډېر چیټه کچه دی ډېر زیات ینه تقریبا صفر سره هغه ځکه چې روسیه لري یتي د صفر سره صفر دی اوس وګورئ اوس د پاکستان د میلیارډ زیاتې دی د ترکمنستان هم دسه د قزاقستان هم دسه د ایران بڅکې د دې بحران نه 15 میلیارډ تر څو کېږي تاسو ته د چین مثلا هم کم نه دی په پاتې کې بل خبره اوس د بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که در امریکا روابط روسیه سرکته شید زنه پاییم شده دی او در ترامپ پستون که در روابط پیده شده دی نوی بدون پیده او بریکس همه غیر لحظه ماتی دی کلا چه در روسیه روابط غرف سره برد
او هم شاید چین اول دیر لیواله نوید زکه چه تر طولو دیر دالر لید او شاید هندم نی لیوال خیر لبریکس هم بطیر سو دیر سیات منه نگور بدن پیشان سب اقتصادی نظره ستاسو نظر چه ده چه افغانستان در روسیه لپاره څومره اهمیت لري شاغله جان باز وی چه دومره علایق نلری روسیه اقتصادی ترابط لطالبان سره نلری لیکن دیتا پا کتو چه پا روسیه بندیزون لگیدلی دی روسیه هر خواه تلاسه چوی چه چرته تیل خرد شی یا تجارت وکیله و جای سره فکر کهو چه افغانستان صنعت د روسیې لپاره اهمیت لرلی شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې ثبات باندې مخکې هم اشاره وکړه د هغوی ته دغه د نظامي اړخ او نظامي نفوذ ډېر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه که موږ یو درس د کول ځای دا دی چې روسیه هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال لپاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد او په ګټه تمام شي او د روسیې دغه تاریخ ورپسې وسپړو او په نورو هیوادونو کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیما او پنور هیوادونو کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دوی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دی نسبتا هغه چې دوی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادونه کې رامنځته کی نو دا تاریخ ته پکې تو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوس هم هغه زړه فکر کړي اما دا باید د پام ونه غورځو چې کله په نړیوال له سطح باندې په نړیوال سټیج باندې بدلونونه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځي زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی هغه لپاره او دی غواړي چې دغه فیصله سره دغه نوښت د لاسه ورنه کې نو دا وروسته معلومه شي چې دی دغه څخه د دې وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وساتي او غواړي چې دا په دې باندې متيقین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الټر د یو فیصله سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړي لکه اروپایی اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري او دا د استراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري د دې ترڅنګ اوس به تاسو راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولی په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفس ولري او غواړي چې فعال ووسی. ما مخکې یادونه وکړه تاریخي د یو تاریخي پس منظر لري، دا سیمه د دې لپاره ډیر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دې د حضور د دې چې دلته په ارتوک چی په راتوک چی په واکی دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري، تر څو پوري هغه غربي بلاک چې دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخه په لاره سیمه کې ولسي. او تاسو وکتل چې د همدې عمله کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو، همیشه د دوغو دوو بلاکو ترمنز موږ د قرباني ډګر کې او د رقابت ډګر د پاتې سوي او څه فکر کوم په راتلونکي کې هم دا خطر موجود دی، دا خطر بیر قوه دی او دا خطر کېدای شي بیرته دغه اور چې اوس ایرې تر یو ځای پورې پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل شي. متاسفانه
مننه پېژان صاحب. مخکې دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
نو مې صاحب له لوړ دغه غوښته چې مې اړیکه نیولې استودیو ته.
ډېره مننه. مهرباني کوئ څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه دا ده چې روسیه ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه بازه هوادونه دایمندلای.
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي، خو سي پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسي او طالبانو اړیکې سره نږدې شي بي دي او عوامل څه دي. تر اوسه په دې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي، خو خیر بیا به هم په نظر واوري. بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی، وربشو شاغلي اتمر ته. اتمر صاحب، بیا اوریدونکو خبرې هم تاسو واوریدې. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي، ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیې سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې دپاره ډېر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو، په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي، دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعض ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي، ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسویلی دل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځشت کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل، د لیبیانه نیولی تر مصر و تر تونس و تر سوریا و عراق و لبنان و همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې موږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یوړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یوړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یوړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده، او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډیر زیات دی تشویش نړۍ کې هم دغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي، او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیا دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کېږي، بل دا چې دوی خپل اهدافو ته په اسانه رسیږي. اوس که منځني آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځني ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځني آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډېر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډېر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډېر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره و، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه و، د جمهوریت سره د منځني آسیا د هیوادونو روابط ښه و، د چین روابط ښه و. یعنی یو هیواد داسې نه و چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت چاری ګوري چې دغه وضعیت کومې خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کومې خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی، هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوه تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی، خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زه نه تاسو تشویش هېڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړئ دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا له خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لري چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځني ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځني ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست، ډېره مننه. کور ودان، سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله؟ یعنی چې همې له لویدیځ سره اړیکې وي، همې له ختیځ سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده، بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره ګزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان مې یاد نکړل. او بخښنه
یا سمه ده. زه په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلی، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام و او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودی، خو دلته دا شی موږ نه لرو، او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال سره باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا د افریقا د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو والیست ورچت سول زمر نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دا ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایرنه، اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال دپاره پلانونه او نیت درلودی. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرنۍ پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف ښکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بل لار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم تری و هده پوری، ایران وست مثلا وای وای که چرت طالبان نوی زینی دا وای زینی ایرانیان دا خبره که وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسی هم دا غصی تشویش ولری، شاید چین هم دا سی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواری چه لدوی سر گزاره و که یو راشه درشه یا تعامل چناسه ولری؟
بالکل دا خبر زه تاییدوم. د دوی د نړۍ او د سیمې هیوادونو تعامل د دوی سره د خپل ځان د خپل ملي امنیت او د خپلو پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دوی د هیوادونو چې تاسو یادونه وکړه دوی په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اصلاح دلته انسټال سوي چې دلته راغلي او دلته واک ته رسیدلي، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوالې ترهګري ډلې چې مخکې یادونه وسوله او ملګر ملتونو دا تایید کړی ده او دغه هیوادونه امني دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پیښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالی پلان دی، خصوصا روسیه دا فکر کوي، او که زه د طالبانو سره فیصله سره هغوی خوشحاله نه کوم، زه فکر نه کوم چې دې زموږ د اړیکو نوم ورکړو، خو د هغوی د خوشحالۍ دو یا د هغوی د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کړم، نو کېدای شي دوی ناراضه شي او د دغو فیصله سره د دغو ساتي بمونو څخه یا د دغو وسیلو څخه کار واخلي او زما امنیت او زما د پولو
ډېره مننه. سلامت اوسې جانبا صاحب. که تیر څلور کاله په نظر کې ونیسو، په دې تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو او روسیې اړیکې ډېری بدلې شوې دي، یعنی ډېری پراخې شوې دي او کنه ډېر معمولي تغییر پکې وینئ؟
نو انصافا بدلون پسته دی، او په مختلفو سکتورو کې په مختلفو سکتورو کې سکتورو کې چې طالبان په خپل مدار کې او دا د هاوس کې د مدار وساتي او کوشش هم دا دی چې مختلفو په اقتصادي فورومونه دي، په فرهنګي فورومونه دي، سیمه دي، ځینې سیاسي فورومونه دي، او دغه دی په اکتوبر کې به بیا د مستاو فرمات ځایریږي. او جالبه خدا ده چې هلته دوی د حکومت په نوم وضعیت راځي، د سیمو د چې دوی پخوا په شان به نور هیوادونه به راځمېدل، بیا د دوی استازی به د معلومات په توګه یا د یو ناظر په توګه اوس کسې یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغې اوسني طالبانی حاکمیت از تنظیم دوست یعنی دوست یا چه بدبین تو عددیات کنه اوز اوز چه دوها که یا و گنده که سرش و حال تا هم تصویه لیدل چه دقا دل منطقه هی وادونه به طول به مخدشین او دروسی فشارو چه اتکسه ده طالبانو دفتا اگر عدالت کرو تو داسې حال کې چې نه سیاسي ټولنې نه اجتماعي ټولنې نه مدني مخصوصا نه د ښځو استازي هلته ګډون ونه کړي. په دې ترتیب دغه نرمالایزیشن شته دی د روسیې لخوا هم دې کې بدلون موږ ګورو د سفیر په کچه. مثلا زه یعنې تاسو باور کوي ښاغلی څاروان چې زه یو مسلکي ډیپلومات په حیث زه نشم کولای دې ته تاسو ته داسې تشکیل درکړم چې دغه اړیکې نه دي رسمي، یعنې نور رسمي یعنې څه زه خو نه پوهېږم. زه باید کوم کتاب نرول ولم چې پوه شم چې اوسنۍ اړیکې د مسکو او د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل یعنی څه. موږ د سیستم اصطلاح په سیاسي ادبیاتو کې نشته. دا منظر اوږدي چې هغه ایرانیان وایي دوی نه د اختراع شوي نوې یوه اصطلاح ده چې مانا نه لري. اما اوس دی چې خپلو ونافیو ته په کتو، خپلو حالاتو ته په کتو، اوسني حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن دي. افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغې هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي.
درست.
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو سره د لوبله په پوښتنو کې هغه دا چې اوس که موږ فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسني اداره کې دی، افغانستان سره اوسني نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وپالي هغه یې نه غواړي. خپله ټرمپ حتی په هغه مخکني دوره کې هم ویلي چې نور موږ دي زنه وځو او د دغه حالات مدیریت چین، روسیا او تر یو حده حتی د ایران نمونه واخیسته. دا هیوادونه په دا افغانستان ملکیت دی او دوی باید ورسره کار وکړي. په دې ترتیب که موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې د عربیان به دلته زړه ټکي په افغانستان کې به په یو ترتیب بیا یو اقتصادي نظامي امنیتي ترتیب تیل شي، زه عملي شرایطو ته نه ګورم.
درست.
هغو شرایط تیل کېږم بیا به د کوم تیل کېږي. یوازینۍ لاره د پاکستان ده بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي.
ډېر سلامت اتمر صاحب کې ډېر لنډ راته وایس. جانبا صاحب وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبان او روسیې اړیکې نږدې شوي دي، پراخې شوي دي. د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ؟ که ډېر لنډ راته وایس مننه.
زما عرض داسې دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بے تفاوت نه پاتې کیږي. امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ؟ څومره ګټې او منافع د امریکا او د ایران وې چې امریکا راغی په هغه سې او حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوې جګړې ته ورغی؟ نو په دې صورت زما ارزا ده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتې کیږي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. وخت دې خپرونه همدومره و. اتمر صاحب ډېره زیاته مننه. د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیشاند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واورېدله او د ازادي راډیو څلور ساعته خپرونې اورئ.